السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د مصالحې عالي شوراوي په اوسنیو شرایطو کې د امریکا هڅې د افغانستان د سولې په تړاو اغیزناکې تمامېدلی سي دا هم اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د قطر پاکستان او افغانستان په سفر وتلی دی پر دې او نورو موضوعاتو راپورونه په څو شیبو کې اورېدلی سي په پیل کې له فرشتې جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري
د افغانستان حکومت د کورونا وایروس د لخت پرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه او د قرنټین وخت درې نور میاشتې تمدید کړی دی د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی سیمې ته په لاره کې دی او په سریپول کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه ملکي وګړي وژل شوي د امریکا په متحدو ایالاتو کې به نن چې شنبه ده او سبا یک شنبه چې خلک له کارونو رخصت دي د توکمیز توپیر او د پولیسو د بد چلند پر ضد اعتراضي مظاهرې لا پراخ شي د افغانستان حکومت د کرونا وایروس له پراختیا د مخنیوي لپاره بندیزونه او د قرنټین موده د نورو دریو میاشتو لپاره تمدید کړه په افغانستان کې له دې سره د ماسک غوستل هم اجباري سوی دی د افغانستان د امروختیا وزارت مرستیال وحید الله مجرون نن خبري اعلان ته ویلي چې دا ور هو کسان ته چې له دغه اصولونه چې اعلان سوي مکرره سرغړونه وکړي د حبس او له هغوی سره د حقوقي چلند او د نقدي جریمې سزا هم ټاکل سوي چې د مجروب وینا دوی به ورسته د رسنیو له لارې خلکو ته اعلان کړي
در قالب تر میکانیزم های واضح مجازات هم مد نظر گرفته شده از مجازات نقدی گرفته که جزئیاتش با رسانه های محترم شریک میشه
وحید الله مجروح نن وویل چې خلک باید جدن دغه اصول مراعات کړي په غیر صورت کې به په افغانستان کې وضعیت ډیر بد سي د وروستیو رسمي رپورټونو پر اساس په افغانستان کې نږدې 6000 کسان اوس په کورونا وایروس اخته سوي خو له دې امله چې ډېر خلک ماینه نه کوي یا نه ماینه کیږي روغتیایي مرکزونه محدود دي او خلک روغتونونو ته اکثر لا تګه ډډه کوي حقیقي شمیر شاید تر دې ډېر لوړ وي د کابل والی ویلي چې دای اټکل کوي چې له 1 میلیون زیات وګړي به په کابل کې په دغه وایروس اخته وي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن خاص استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته روان سوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې زلمی خلیلزاد به کابل ته ځي اسلام آباد ته به ځي او دوحې ته سفر کوي په بیان کې ویل سوي چې پر دې سربیره به چې ښاغلی خلیلزاد دریو سیمو ته ځي او د افغانستان د سولې لپاره پر راتلونکو ګامونو خبرې کوي پر هغو اقداماتو به هم نظر وکړي چې په تیرو سفرونو کې سیمې ته کړي وو او د دریو خواوو تعهد به هم وارزوي د کونړ امنیه قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار نن د ازادي راډیو ته ویلي دي چې وسلوالو طالبانو په کونړ کې د سار لوو بجو د غازی آباد په امنیتي پوسټو باندې حمله کړې وه ډګروال مظلومیار ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو سره په شدید جنگ کې د پوینا شپارس طالبان وژل سوي و تنه زخمیان سوي او دوه پولیس هم زخمیان وو هغه وویل چې په سیمه کې نوی ځواک ځای پر ځای سوی او هوایي قوا او بمبارد هم کړی وسلوالو طالبانو څه دي ویلي او د دغه جګړې ورستۍ حال نه دی څرګند په سرپل کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه ملکي وګړي وژل سوي د سرپل د پولیسو په خبر پاڼه کې ویل سوي چې وسلوالو طالبانو پرون شپه د سید آباد په کلي کې چې د ولایت مرکز په څنډه کې پروت دی د ملکي خلکو پر کورونو حمله کړې او یوه ښځه او یو سړی وژل سوي او یوه 15 کلنه ښځه زخمي سوې ده خو نه په خبر پاڼه کې نور جزئیات ورکړ سوي او نه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه ویلي دي د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر په وسلواله حمله کې وژل سوی دی د خوست والي ویان دا خبر تایید کړ نو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په حمله کې د ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر دوه ساتونکي زخمیان دي د حمله مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی د امریکا په متحدو ایالاتو کې بنن شنبه او سبا یک شنبه چې خلک له کارونو رخصت دي دا سیاټکل سوی چې د توکمیز توپیر او د پولیسو د زور زیاتي پر ضد اعتراضي مظاهرې لا پراخې شي د امریکا په متحدو ایالاتو کې د میاشتې په 15مه نیټه باندې د جورج فلوید په نوم یو تورپوستی امریکایی د یو سپین پوستي پولیس لخوا تر زیات فشار وروسته په روختون کې مړ سو. په یو ویډیو کې چې لدی پیښې ورسته پر ټولنیزو رسنیو خبره سو ولیدل سل چې پولیسو چې د جورج فلوید لاسونه یې ولچک کړی وو او په همځکه یې غورځولی وو، د هغه پر غاړه زنګونو ریښی وو. فلوید په مکرر ډول ورته ویل چې دا یې ساه نسي اخیستلی. فلوید وروسته په روغتون کې مړ سو. له هغه راهیسې په امریکا کې خلک مظاهره کوي. داسې ویل کېږي چې دغه پیښې د کرونا د ویروس خپرېدو او په امریکا کې د کرونا د وبا له کبله د میلیونونو کسانو بېکاره کېدو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته چې د نومبر د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د بیا ګډون لپاره تیاری نیسي نوي لوی ننګونې پیدا کړې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهوري ریاست انتخابات په نومبر کې دي. په قزاقستان کې د اپوزیسیون د دوو سیاسي ډلو لسګونه پلویان نن ونیول شو. د اپوزیسیون دوو ډلو چې یوه د افراطي ګروپونو په ډله کې تر بندیزونو لاندې ده غوښتل چې نن د دې هېواد په دوو لویو ښارونو کې مظاهرې وکړي او د ډیموکراتیکو اصلاحاتو غوښتنه وکړي. د قزاقستان ډیموکراتیک ګوند او د قزاقستان ډیموکراتیک انتخاب ګوند د هغه هېواد په لویو ښارونو نورسلطان او الماتی کې د مظاهرو پلان درلود، خو چارواکو په دې نوم چې د کرونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره دوا پاشي کوي هلته لوی لارې او سړکونه بند کړل. وروسته په سیمه کې خلکو د ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د دغو دواړو ګروپونو زیات پلویان هم نیولی دي. او د روغتیا نړیوال سازمان د ماسک اغوستلو په اړه خپل لارښود بدل کړی او خلکو ته اصلاح ورکړي چې په هغو سیمو کې چې د کرونا ویروس ډیر خپور شوی او له نورو خلکو د ځان د جلا ساتلو او وطن د ساتلو امکان کم ویني باید ماسکونه واغوندي. خو د سازمان ویلي خلک د داسې فکر نه کوي چې د ماسک اغوستل د کرونا ویروس څخه د خلاصېدو لپاره کافي دی. د سازمان بیا هم د لاسونو په پریمینځلو او له نورو وګړو څخه د ځان د لرې ساتلو پر اهمیت ټینګار کړی دی.
له فرشته جلال زید څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه او اورول ورزو د دې خبرونه درو پورونو برخه ده. د مصالحې علي شورا په وسنۍ شرایطو کې د افغانستان په سولې کې د امریکا هڅې غیزنا کې غنی د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي
د نړیوالو او سیمایزو هیوادونو صادقانه رول په دې پروسه کې ډیر اغیزناک دی. امریکا د دې پروسې یو له مهمو همکارانو څخه ده چې کولای شي د دې پروسې پر سرنګوالي او پرمختګ باندې ډیر اغیزمن وي.
د سولې پر موضوع د پانتون لیو استاد سره هم خبرې شوي.
یو سیاسي توافق او د قدرت په ویش کې یو توافق منځته راغلی. نسبتا مشخص تر آدرس دی افغانستان د حکومت لخوانه چې هغه د سولې عالی شورا ده هغه منځ تر راغلی تر یو حده پورې.
د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د چهارشنبې ورځې په پیښه کې د افغان وګړو وژنه څیړي. د افغان وګړو په وړاندې د ناوړه چلند مسؤلیت چا ته زیات راجع کیږي؟
معلوماتیا تر ډیره حده پورې په اول قدم کې زموږ د افغانانو ده چې موږ سره د بندیزونو سره د توهینونو سره د بدو شرایطو بیا هم ایران ته ځو او په ناقانونه ډول ورځو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د روغتیا نړیوال سازمان د ماسک پر تړلو ټینګار کوي او په دې اړه یې نوې لارښوونې کړې چې له پخوا توپیر لري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ یو ور بیا هم له تاسو اوریدونکو مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. په ونسن کې د مهال د مازیګر څلور بجې او نه دقیقې سوې. د مصالحې علي شورا وی په اوسنوي شرایطو کې د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې د افغانستان د سولې په تړه وغیزنا کړي. د دې شورا د درل انشار ریاست ویان دی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د زلمی خلیلزاد پیلسیوي سفر ته اشاره وایي. افغانان د سولې پروسې مالکین دي خو د سیمې او نړۍ هیوادونه په دې برخه کې مهم رول ادا کولای شي. خطر پر دې ستا موضوع تعقیب کړي نور جزئیات راکړي.
د امریکا بهرنی چارو وزارت وی د افغان سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ته واشنگتن څخه دوه اسلام آباد او کابل په لوري نوی سفر پیل کړی چې موخه یې د افغاني مذاکراتو پیلولو لپاره لاره هواره ولدي. د امریکا بهرنی چار وزارت بیگانه وخت په وی خبره شوې اعلان کې زیاته کړې چې خاغلی خلیلزاد د توه همدار د بندیان خوشی کول د سولې حقوقي تطبیق او د تاوتریخوالي کمیدو په اړه مفصل خپل نظریات د ټول اړخونو سره شریک کړي. د زلمی خلیلزاد د سفر ته د افغانستان د مصالحې عالی شورا په غبرګون کې وایي چې امریکا د افغان سولې په پروسه کې اغیزمن رول لوبولې شي. د دې شورا د دارالانشا ریاست ویاندې ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سولې پروسې رهبری او مالکیت د افغانستان خلکو او دولت په لاس کې ده. د نړیوالو او سیمایزو هیوادونو صادقانه رول په دې پروسه کې ډیر اغیزناک دی. امریکا د دې پروسې یو له مهمو همکارانو څخه ده چې کولای شي د دې پروسې پر څرنګوالی او پرمختګ باندې ډیر اغیزمن وي.
د راغلي نړۍ په خبره د سیمې هیوادونو کولای شي د افغان سولې په برخه کې خپل اغیزمن ګامونه پورته کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې اعلان کې ویل شوی چې خلیزات د بندیانو د خلاصون د سولې حکومت او د امریکا او افغان حکومت ترمنځ د ګډ اعلامیې د ارزولو په اړه هم نیوکات وکړي. تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې، خو دواړو لوري ویلي چې د بندیانو خوشي کولو ته به دوام ورکوي. ښاغلی خلیزات په داسې حال کې دغه سفر کوي چې له دې وړاندې هم د روژې په میاشت کې افغانستان ته نوموړی راغلی و او دلته د افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو پر پیل ټینګار کړی و. د نوموړي له سفر وروسته طالبانو د اختر په درې ورځو کې بند اعلان کړی او افغان ولسمشر هم د اختر په لومړۍ ورځ د دغه طالب بندیانو د خوشی کولو امر وکړ. د بندیانو پروسې د دواړو طرفونو لخوا تر دې دمه روانه ده چې په تازه اقدام کې طالبانو تیر ورځ په فراه او نیمروز ولایتونو کې 38 افغان امنیتي ځواکونه آزاد کړي دي. بل سالس
ډیره مننه. د خاطر پردیس په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د مصالحې عالي شورا وایي په اوسنیو شرایطو کې د امریکا هڅې د افغانستان د سولې په تړاو اغیزناکې دي. دا به د سړک د چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بیا قطر، پاکستان او افغانستان ته په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي د دې سفر هدف د افغان لوریو ترمنځ پر یو موافقه سره کېدل دي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د بل پړاو لپاره مهمه ګڼل کیږي. په دې اړه سلطان محمد سرور د کابل پوهنتون له یو استاد امان الله احمدزی سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې بین الافغاني خبرو ته څومره زمینه برابره شوې.
څو مهم فاکتورونه چې د افغانستان د صلح او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره اړین وو هغه منځ ته راغلی، بخصوص د داخلي د سیاسي چارواکو په منځ کې، مشخصا د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غنی د ټیم لغړو او خامیانو په منځ کې کوم اختلافونه چې هغه اوس له منځه تللی، یو سیاسي توافق او د قدرت په ویش کې یو توافق منځ ته راغلی چې دا یو مثبت ټکی ده. په څنګ کې یو نسبتا مشخص تر آدرس د افغانستان د حکومت لخوانه چې هغه د سولې عالي شورا ده، هغه منځ ته راغلی. تر یو حده پورې سیاسیون په دې اړه استل شوی او یا موافق دي په دې باندې چې باید بین الافغاني مذاکرات تلار سو صلح تامین شي. او په څنګ کې د افغانستان نړیوال همکاران بخصوص امریکا او نور هیوادونه چې افغانستان ملاتړ دي په دې موافقه رسیدلي دي او خپل ملاتړ اعلان کړی چې موږ د افغانستان د صلح او بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ یو. څه دا مثبت ټکی دي
استاد، دا دو ورځې مخکې پرونه بل ورځ په افغانستان کې قندهار او فراه کې په طالبانو باندې برید سوی هوایی د امریکایي ځواکونو لخوا، آیا تاسو فکر نه کوئ چې د خلیلزاد دغه سفر افغانستان ته له دغه وروستیو پیښو سره تړاو لري؟ دغه راز په کابل کې یو لوی دینی عالم ووژل سو، په کابل کې مولوي ایاز نیازی. دغه پیښې تاسو څه فکر کوئ چې د سولې او د بین الافغاني خبرو اترو په زیانونو باندې څومره تاثیر غورځولای شي؟
متاسفانه د امریکانو او طالبانو په منځ کې د صلح د توافقنامې څخه وروسته ځینې موارد مبهم پاتې شول او یا داسې وضاحت پکې شتون نه درلود. اول دا چې د جنګ د دوام په هکله وضاحت شتون نه درلود. طالبانو همیشه دا موضوع یاده کړې ده چې موږ د امریکانو سره آتش بس وکړو یا د خشونت د کاهش په هکله هغه یو هفته مخکې د مذاکراتو څخه، او امریکایان بلی خونه هم دا په واضح توګه نه دی ویلي چې دغه تشبث د افغانستان لپاره و، د دوی په منځ کې و، د چا لپاره و. په څنګ کې د افغانستان حکومت او طالبان په دې آن دي چې دوی لوسه پورې هم په جنگ کې دي، او اصلي خواوې د جنگ د افغانستان حکومت او افغان ځواکونه دي او ای خواته طالبان دي. امریکا ځینی وخت خپل استراتیژیک اهداف لپاره کېدای شي داسې عملیات ترسره کړي او یا ځینی اظهارات ترسره کړي، لکه چې مخکې د ناټو د غړو لخوانه، د ناټو د رهبری لخوانه او څنګه کې د امریکایانو لخوانه دا موضوع مطرح شوی چې افغانستان د موږ استراتیژیک همکار دی او متحد دی او موږ په څنګ کې ولاړ یو، د افغانستان امنیتي ځواکونه موږ حمایتو او د همغه د ترسره کولو لپاره ځینې دا کارونه کېږي. بلې، هو، دا موارد د صلح لپاره یو لوی خنډ ده او په ځینو مواردو کې اعتماد د دواړو په منځ کې او دغه پروسه کېدی شي لکه وزنډوي، نو دا منفي ټکي کېدی شي.
وروستۍ پوښتنه دا ده استاذه چې امریکایي چارواکي کله هم چې د افغانستان د سولې د حل ځلو په ترڅ کې منطقې ته راځي، د قطر او د کابل ترمنځ اسلام آباد هم سر ورخ کار کوي. اسلام آباد څومره مهم رول لرلی سي د سولې په حل ځلو کې، په داسې حال کې چې اوس طالبان مشخص سیاسي دفتر لري قطر کې؟
پاکستان متاسفانه د واقعیتونو لحاظ پاکستان کله نه سي په افغانستان کې داخلي جګړې شروع شوي دي. پاکستان په یو ډول نه یو ډول لاس درلود د افغانستان په جګړه کې، یا یو خوا یې سپورت کوو یا یو خوا لپاره حمایتونه نظامی حتی غیر نظامی حمایتونه د پاکستان له طریقه شینل کېده او افغانستان ته رسیده. اوس هم طالبان چې د جنگ یو لوری ده، متاسفانه داسې ویل کېږي چې د پاکستان لخوا نه حمایت کېږي. د طالبان مشران پاکستان کې شتون لري او طالبان ځینې وخت داسې ویل کېږي چې پاکستانیان په طالبانو باندې ایدیولوژیک او فکری اغیزه لري او تاثیر پې لري. په څنګ کې د پاکستان دموک یو لوی ګاونډ ملک ده چې پراخ سرحدي ګاونډیتوب ورسره لرو، نو دې لحاظ چې د افغانستان صلح مذاکرات او ملي پروسې تداوم عمومي، د فکر کوم چې دا اړینه ده چې پاکستان په هغه کې ګډون وکړي او یا حداقل د تعهد ترلاسه شي مخکې له دې چې د پروسې ته دننه شو.
د پوهنتون استاد امان الله احمد زئی وو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د غزنی اوسیدونکو وای د دې ولایت په دولتي ادارو کې اداري فساد او شتر رسیدلی. دوی وای دغه فساد د دې لپاره زمينه برابر کړي چې په دې ولایت کې بې ثباتي، بې باوري او د خلکو ترمنځ واټن لا پسې زیات سي. هو خود محلي اداره وای چې د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات کوي. حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل.
مومن مبارز د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکو دی. دای د خپل یو کار د خلاصولو لپاره یوې دولتي ادارې تتللی وو، خو وایي چې د کار د خلاصون په بدل کې ورڅخه د پیسو یا رشوت غوښتنه سوي.
زمای زما یو کار بندو وی ادارې ته ولاړو، هلته یو مکتوب راته لیکل پیسې راسغوښتي. وړ مورز بیا هغه ادارې ته ولاړم، کار مې ورکه بندو، بیا هم داسې غوښتنه راسي وکړه، خو تر اوسه نه یې دما کار راته کړی او نه ما پیسې ورکړي.
دا غزنی ولایت یو بل اوسیدونکی چې دی بیا د خپل کار د جنجالي کېدو له ویرې د خپل نوم لا اخیستلو څخه ډډه کوي وایي.
په ولایت کې مې کار بندی، ما سره دومره پیسې غواړي چې زه د هغه د پیسو د پر کولو توان نه لرم.
دا یوازې د دوه کسانو خبره نه ده، بلکې د غزنی ولایت اکثره اوسیدونکي وایي چې دولتي ادارې ټولې ترستونی په فساد کې غرقې دي. دوی وایي د دغه فساد له امله بې ثباتي، بې باوري د خلکو او دولت ترمنځ واټن او لریوالی رامنځته سوی دی، او له مرکزي دولت څخه د غزنی په دولتي ادارو کې د فساد، بډو او رشوت اخیستلو د مخنیوي غوښتنه کوي. د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسیدونکی محمد کامران الکوزی:
لکه څومره چې موږ تاسو په د افغانستان کې د ناخوالي وینو، جنگونه دي، بدالی دي، یګانه علت همدغه فساد دی.
لیکوال ژباړنه او د لوی افغانستان تحریک رئیس جمیل وقار هم ورته نظر لري.
د ناخوالو عمده علت دا د سی په اداراتو کې فساد ده. واضح توګه باندې مسؤول چارواکي یوغوی فساد کې ښکیل دي. که فساد ختم سي، که حکومت یو څو با مسؤلیته چلند وکړي، ادارې هم خپله منظمتیا رامنځته کوي او د دې تر څنګ خلکو باور هم په افرادو باندې، په مسؤولو چارواکو باندې او په ټوله کې بیا په نظام او په دولت باندې رامنځته کیږي.
که څه هم د غزنی اوسیدونکي د ولایت مقام په شمول په ټولو دولتي ادارو د فساد تور لګوي، خو د غزنی محلي اداره بیا د فساد لشتونه انکار کوي. د غزنی والی ویاند وحید الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل خلک د فساد د شتون په اړه ادعا کوي، خو کوم ښکاره ثبوت نه لري.
خلق په دیړوند باندې کوم شواهد او مدارک لري؟ ولایتي دروازه ټولو پر مخلاصه ده کولای سي چې همدغه لمو سره شریک کی.
که دولتي چارواکي په دولتي ادارو کې د فساد شتون د خلکو ادعا وګڼي، خو د غزنی ولایتي شورا غړی حسن رضا یوسفی وایي په ټولو ادارو کې فساد موجود دی.
بیا ما شما را به عنوان یک رسانه اسناد مستند میتو. از درون مقام ولایت تا شورای ولایتی تا تمامی ادارات دولتی فساد است.
راست چی دیوی رسانه پتوگه تاست مستند اسناد درکرم دا ولایت مقام لدنن نیولی تر ولایتی شورا پوری پر طول دولتی دارو که فساد موجود دی. دا ملی امنیت ریاست یوازی دادن دنه دا چی سازمان سوی پلانه نشند کری، بلکه دادن دا هم لری چی دا اداری فساد مخونی سی. پا تیرو چو کلونو که مجد دیر شاهدان یو چې دوی یو کس هم د اداري فساد په تور نه دی نیولی. په دغه ځای کې ډیری خلکو له ملي بودیجې څخه سوء استفاده کړې ده. د غزنی اوسیدونکي وایي محلي اداره دې په دغه ځای کې د فساد له نشتون څخه انکار نه کوي، بلکې د دغه ناروا عمل مخه دې ډپ کړي.
د حبیب الرحمن تاثیر راپور مو واورید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د چهارشنبې ورځې په پیښه کې د افغان وګړو وژنه څیړي. حکومت وایي انساني قاچاقونکو تیره چهارشنبه په یزد ښار کې په یو موټر کې افغان وګړي لیږدول چې د پولیسو له خبرداري سره سره موټر نه دی درول سوی. د ایران چارواکي وایي د پولیسو په ډزو د موټر یو ټایر لګیدلی او موټر وروسته د سړک غاړې له کټارۍ سره لګیدلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پیښه کې درې کسان وژل سوي او څو تنه نور ټپیان سوي دي. په دې اړه مې د سیاسي مسایلو له څارونکي محمد الیاس وحدت سره مرکه وکړه. په پیل کې مرڅخه پوښتنه کړې چې ولې په وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې تاوتریخجن چلند کیږي؟
په دې وروستیو کې په ایران کې د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. اولنۍ تاوتریخوالی نه دی او نه شاید وروستنی وي. په تیرو څلوېښتو کالونو کې چې موږ هلته مهاجر شوي یو، افغانان هلته پراته دي، ډول ډول تاوتریخوالی شوي دي، خو ځینې ریپورټ شوي دي، ځینې ریپورټ شوي نه دي. دا اوس تاوتریخوالی چې ریپورټ شو او منعقد شو، خلک پرې خبر شول، ځکه یې زور واخیستو. زما په فکر اول ملامت خو موږ افغانان یو چې موږ د پردیو هیوادونو په ورتګ باندې اتکا کوو یا هلته ژوند کوو. دا به زموږ مجبوریتونه وي البته، خو خبره داده چې افغانان یو وخت داسې نه وو او نه ایران دومره پرمختللی هیواد و چې زموږ ژوند په دوی پورې تړلی وي. خو انقلابونو او جنګونو دې حد ته راورسولو. کوم افغانان چې هلته په دې وروستیو کارونو کې ژوند کوي او بیرته چې هیواد ته راستنه شوي دي، له بده مرغه معتاد راستنه شوي دي، اکثریت یې په نشو روږدي دي. دغسې هیواد نه دی چې هلته موږ ژوند د افغانستان نه ښه وي، خو دلته بیکاري ده. اول خو په کار دادی چې په دې وطن کې د روزګار درک وشي، هغه د حکومت هم مسؤلیت ده، د ولس هم مسؤلیت ده. ایران کې هم دومره په لوړه کچه کاروبار زموږ افغانان نه لري. دلته دې افغانان په کفاف ژوند باندې، په عادي ژوند باندې قناعت وکړي، هڅه دې وکړي یو بل ولایت ته دې ولاړ شي، خو ایران ته دې تګ نه دې ډډه وشي. دویمه خبره، ایران د نړۍ په کچه هغه هیوادونو کې دی چې بشري حقونو ته پوره قایل نه دی. خپل رعایت سره هم د بشر د حقونو اصول نه رعایتوي، نو د موږ سره به یې کله رعایت کړي. چې کله چې په افغانستان کې یو مثبت حرکت پیل شوی، د سولې او د ثبات د ښې ورځې راتلو یو څرک لګېدلی، زمونږ ګاونډیانو په ځانګړي ډول ایران داسې یو ډراما یوه ننداره جوړه کړې ده چې د خلکو ذهنونه مغشوش کړي.
په هریرود سیند کې د افغان وګړو د ډوبولو مسأله لا سپینه نه وه چې په ایران کې په یوه بله پیښه کې افغان وګړي وژل کیږي او ځینې کسان ټپیان کیږي. خلک اندېښنه لري چې دا موضوع هم شایي په جدي ډول د افغان حکومت لخوا تعقیب نه سي. ستاسو نظر څه دی چې څه اقدامات باید وسي؟
زه خو ډېر خوشبینه نه یم چې دغه پیښه به جدي تعقیب شي. د هریرود په پیښه کې د دنیا فشار په ایران باندې په نشت حساب وو، که څه هم د په نړیواله کچه ډېره بوګنوونکې پیښه وه. که دا د اروپایانو پیښه وای، که دا د غربیانو پیښه وای، نو کیدای شي دنیا یې لړزولې وای. خو د افغانانو وینه دنیا ته دومره بارزښته نه ده، د افغان ژوند دومره ورته بارزښته نه دی، نو ځکه دوی تر ډېره حده پورې یا چوپ پاتې شول یا یې ډېر په کومه کچه تمثیل وکړو. دغه پیښه هم چې اوس شوې ده، زه فکر نه کوم، زه خوشبین نه یم چې ډېر جدي به تعقیب شي. زموږ کمزورتیا له امله، هم د ایران د نه ژمنتیا له امله، هم د نړیوالو د نه دلچسپي له امله، نو په دې دلایلو زه فکر کوم ډېره جدي به تعقیب نه شي.
په دې برخه کې ملامتي خپل هغو افغانانو ته څومره اوړي چې په غیر قانوني ډول ایران ته اوړي، ځکه چې ایران وخت نا وخت دغه موضوع یادوي چې د خپلو قوانینو په رڼا کې مجبور دي د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته اوړي.
معلوماتیا تر ډیره حد پوری پاول قدم کې زمونږ دی افغانانو ده چې مونږ سره دی بندیزونو سره دی توهینونو سره دی بدو شرایطو بیا ایران ته زو په قانون ډول ورزو. ایران یو هیواد دی که خدای او کبد دی خپل خاور ده خپل سرحدونه دی. یو څوک چې خپل هیواد ته نه ورپری دی دای حق ده چې نه ورپری دی. دوی خپل په بد حالت کې دی په اقتصادي لحاظ هم دی کرونا په حساب باندې نو مونږ ولی بیا دوی ته ور روان یو دا چې مونږ مجبور یو نو مونږ مجبوریت خو دوی ته دا جواز نه ورکوي چې دوی مونږ ورپری دی ځکه دوی خپل مواجهه دلیل لري او بیا د نړیوالو بشري قوانینو له پلوه دا ډول چلن ایران ته اجازه نه ورکوي چې دوی د ورتلونکو کډوالو سره دا ډول چلن وکړي یا د مزدورۍ دپاره ورځي یا د اوسېدو دپاره ممانعت به یې تر یو حده حق وي خو په دغسې خشونتامیزه شکل نه په دغسې تاوتریخوالی نه چې دوی سیندونو ته غورځي یا موټرونو ته ور اچوي.
حکومت ممکن له یوې خوا هڅه کوي د ګاونډیتوب اړیکې شي وساتي له بلې خوا په هیواد کې دننه د افغانانو له فشار سره مخامخ دی چې د ایراني چارواکو په وړاندې ولې جدي اقدام نه کوي یا هم نړیوالې ټولنې ته شکایت نه کوي. څه باید وکړي افغان حکومت په دې برخه کې؟
حکومت مکلفیت لري چې د خپلو وګړو د حقوقونو ساتنه وکړي دفاع یې وکړي د وینې دفاع یې وکړي د دوی د ځورولو دفاع وکړي. په داخل کې هم په خارج کې هم په افغان حکومت باندې فشارونه شته او باید دا فشارونه وي ځکه دا یوه ورځ نه ده چې د افغانانو سره دا ډول چلن کېږي. ښه ګاونډیتوب په دې معنا نه دی چې ته دې زما ګاونډي او بس ته ما وژنه او زه به تاته بیا هم سلامي کوم زه به تاته بیا هم شباسی وایم. ښه ګاونډیتوب دا دی چې متقابل احترام دي. دلته دې ایران وګړو ته درناوی کېږي هلته دې افغان وګړو ته درناوی کېږي. دا ښه ګاونډیتوب دی که بیا داسې وي چې مونږ د ښه ګاونډیتوب په نامه د خپلو وګړو د حقونو نه دفاع نه کوو هغې باندې د سترګې پټو دا نو بیا د مونږ د حقونو ضایع کول دي. دا بیا د مونږ د حکومت ناغړي ده بلکې دا یو ډول خیانت هم دی. دا کار باید په هیڅ صورت ونه شي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد الیاس وحدت و. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. افغان حکومت د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په هدف محدودیتونه دراتلونکو نورو دریو میاشتو لپاره هم تمدید کړل. دغه راز په عمومي ځایونو کې د ماسک نه استفاده هم جبري کړل. د ماسک استفاده ویل سي وی چې سرغړونکي به جریمه کیږي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان د ماسک پر تړلو ټینګار کوي او په دې اړه تازه سپارښتنې کړي چې له پخوا توپیر لري. دا په اصل کې ده چې د کورونا وایرس د قربانیانو شمیر په نړۍ کې تر 400,000 اوښتی او اوس یې لاتینې امریکا ته داسې مخه کړې ده چې د یوې برازیلي ورځپاڼې سرلیک دا دی چې کورونا وایرس په هره دقیقه کې د یوه برازیلي ژوند اخلي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان د ماسک د تړلو په برخه کې خپله مخکنۍ لارښوونه بدله کړې ده او اوس یې له خلکو غوښتي دي چې په هغو سیمو کې چې کورونا وایرس خپور شوی دی او خلک له یو بل سره د فاصله د مراتولو په برخه کې مشکل لري ماسک دی وتړي. د ملګرو ملتونو د مؤسسې د جمعې په ورځ ویل چې یو له هغو هڅو څخه چې خلک له کووید-19 ناروغۍ څخه ساتلی شي د ماسک تړل دي. په ډیرو هیوادونو کې د ماسک تړل عملي شوي دي په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې بیروبار وي لکه دوکانونه او عامه ترانسپورت. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې خلکو ته دا وړاندیز کړی و چې یوازې د روغتیايي کارکوونکي هغه کسان چې په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي او له هغه سره په ارتباط کې دي چې په کورونا اخته دي ماسک تړي. د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کوي چې د ماسک له تړلو سره باید خلک داسې فکر ونه کړي چې دوی بیخي خوندي شول او ماسک له یو بل د فاصلې او لاسوینځلو ځای نه نیسي. د دې سازمان په باور د ماسک له تړلو سره تر ډیره د ماسک تر چشتن بل کس له ناروغۍ خوندي کیږي. د نوې لارښوونې له مخې د ماسک پاړه ویل شوی دي چې لږ تر لږه باید درې طبقې وي. داخلي طبقه پسته وي لکه مالوچ چې اوبه جذب کړي، منځنۍ طبقه د فلټر په څیر وي او بهرنۍ طبقه له اوبو سره مقاومت ولري. کورونا وایرس چې د تیر کال په وروستیو کې په چین کې پیل شو تر اوسه د جان هاپکنز د پوهنتون د راټولو کړیو شمیرو له مخې په نړۍ کې د نږدې 400,000 انسانانو ژوند اخیستی دی او څه باندې 6,000,000 اولکه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. اوس لاتین امریکا د دې ناروغۍ په مرکز بدله شوې ده. په برازیل او مکسیکو کې تلفات په زیاتېدو دي او مثبتې پیښې هم زیات شوې دي. خو د سیمې د هیوادو مشران د دې سربیره چې روغتیايي چارواکي خبرداری ورکوي د بندیزونو د لرې کېدو او د بازارونو د پرانیستو هڅې کوي. پیرو، کولمبیا، چیلی او بولیویا هم له هغو هیوادو څخه دي چې سخت ځپل شوي دي. په برازیل کې د جمعې د ورځې تلفات 1050 ته ورسېدل. له دې سره د کرونا ویروس د مړیو شمېره تر 15000 واوښته چې د امریکا له متحده ایالاتونو او بریتانیا وروسته تر بل هر هیواد د کرونا ویروس د تلفاتو شمېر پکې لوړ شو. د پنشن بیپورس چې کله په برازیل کې په 48 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو شمېر 1430 ته ورسېد، د فولا دی اس پاولو برازیلي ورځپاڼې انوان داو چې دا ویروس اوس په هره دقیقه کې د یو برازیلي ژوند اخلي. د ورځپاڼې دا هم لیکلي دي چې کله تاسو دغه کرښې لولئ، په همدې شیبه کې به هم یو بل برازیلي د کرونا ویروس ښکار شوی وي. بل لور ته د برازیل ولسمشر جایر بولسونارو ټینګار کوي چې بازارونه دې د روغتیا د نړیوال سازمان د غوښتنې برعکس پرانستل شي، او حتی خبرداری ورکړ چې برازیل به له دې نړیوالې مؤسسې ووځي.
له دې سره 9:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زئی څخه اورئ.
د افغانستان حکومت په دې هیواد کې د کرونا ویروس د لاغ پرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه او د قرنټین وخت 3 میاشتې نورې تمدید کړی دی. د دې سره د ماسک اغوستل هم اجباري کړی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید الله مجرون نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې که خلک دا کار مونږ کړی او دغه لګیدلی بندیزونه پلی نه کړی نو وضعیت به ډیر بد شي. د ویل چې دا وار هغو کسانو ته چې مکررن سرغړونې کوي د حبس او نقدی جریمې ورکولو په اړه هم پریکړه شوې ده چې وروسته باید رسنیو له لارې اعلان کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې په کرونا ویروس تخته وګړو شمیر تر 40000 رسیدلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د ماسک اغوستلو په اړه خپل لارښود بدل کړی او سلای ورکړی چې په هغو سیمو کې دي چې د کرونا ویروس ډیر خپور شوی او له نورو خلکو د ځان د جلا ساتلو یا جلا کولو امکان کم دی، خلک باید ماسکونه واغوندي. خو د ادارې ویلي دي چې نوي شواهد څرګندوي چې ماسک اغوستل د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي ښه وسیله کېدای سي، خو دا نسي کېدای چې خلک دې لاسونه نه پریمینځي او یاد یې د نورو انسانانو څخه واټن نه ساتي. په قزاقستان کې د اپوزیسیون د دوو سیاسي ډلو لسکونه پلویان نن نیول شوي دي. د اپوزیسیون دوو ډلو چې وایي د قزاقستان دیموکراتیک ګوند او بلې د قزاقستان دیموکراتیک انتخاب ګوند دی، غوښتل چې په نور سلطان او الماتی کې مظاهره وکړي او دیموکراتیک اصلاحات وغواړي. خو د رپورټونو پر اساس چارواکو په دې نم چې د کرونا ویروس پر ضد مبارزې لپاره د واپاشي کوي په دغو دواړو ښارونو کې لوی لارې او سړکونه بند کړي وو. او وروسته یې شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو ګوندونو یو شمېر پلویان پولیسو نیولي دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واوریدل او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. بیا هم ځینی بهرنی مسایل راخلو. هین په یو ورځ د کورونا وایرس تر ټولو لوی شمیر ثبت کړ چې له دې سره د کورونا ناروغانو د شمیر له اړخه تر ایټالیا دغه هیواد مخکې سو. په دې هیواد کې په یو ورځ تازه پیښه نږدې نظر نه سوته زیات سوی دی. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
هند د شنبه پر ورځ راپور ورکړی چې په دې هیواد کې په یو ورځ 9,800 تنه تازه په کرونا ویروس اخته شوي دي. په دې سره هند تر ایټالیا چې د کرونا ویروس د ډیرو ځپل شوي هیوادونو په شپږم کتار کې وو مخکې سو. په هند کې اوس په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر تر 2,500 ډیر شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور ښیي چې اوس هند تر امریکا متحده ایالاتو، برازیل، روسیې، بریتانیا او هسپانیې وروسته دی. دغه راز په هند کې له کرونا ناروغي څخه د مړ شوي شمیر او دا په نورو یادو هیوادونو کې د کرونا د مړو په مقایسه لږ ده. په هند کې داسې مهال په یوه ورځ د کرونا ویروس تر ټولو لوی شمیر ثبت شو چې تمه ده دوه ورځې وروسته دغه هیواد لګول سوي محدودیتونه راکم او لوی پلورنځي، رستورانتونه او عبادتځایونه پرانیزي. د هند صدراعظم نریندرا مودي حکومت د کرونا وبا له کبله د اقتصادي زیان راکمولو لپاره د دې هیواد میلیونونو خلکو ته اجازه ورکړې چې کارونه بیرته پرانیزي. په دې هیواد کې پر 1.3 میلیارد وګړو باندې په مارچ میاشت کې محدودیتونه ولګیدل. حکومت وایي دغه محدودیتونو د کرونا ویروس تخپراوي په مخنیوي کې جرم راسته کړی ده. تمه ده د بندیزونو د دوشنبه پر ورځ راکم شي، خو متخصصین ویره لري او وایي چې د دې اقدام لپاره دا نیټه ژر ده. ګریت هر آر رابو د هند امر روغتیا د مؤسسې یو روغتیا متخصص دی. نوموړي په ځانګړي ډول د مذهبي ځایونو بیا پرانستل تر پوښتنې لاندې راوستي دي او پر ټویټر یې لیکلي، موږ کولای سو د یوې مودې لپاره د مذهبي ځایونو له پرانستلو پرته ژوند او پرمختګ ته دوام ورکړو. کنسرتونه، سپورتي لوبې او سیاسي غونډې لا هم په دې هیواد کې مانا دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د جمعې پر ورځ ناوخت ویلي وی چې په هند کې ګرځبندیز د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي سره مرسته کړې، خو وایي په دې هیواد کې د ویروس د بیا راپورته کېدو خطر شته. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو مسؤل مایک راین په ژنیف کې یوې خبرې غونډې ته وویل دا چې هند او نور لوی هیوادونه محدودیتونه کم او خلک یې تګ راتګ کوي، نو تل دا خطر شته چې دغه ناروغي بیا شدید شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندي دل دي.
خان محمد اسلام یار الله هلمند د نادلي ولسوالۍ نه پر خپل سیمه کې لیکلي، افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو خوشی کېدو ته دوام ورکړي چې د سولې خبرو ته زمينه برابر شي. تازه خان سمسور لنګرهار لیکي خلیلزاد د سولې لپاره افغان حکومت د طالبان بندیانو خوشی کولو ته وهڅوي. عبد الغفور فریاد له کندهار لیکلي دا امریکا متحده ایالاتونو د سولې راوسترلو لپاره لومړی پر پاکستان فشار راولي، او اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي د افغانانو په دودولو او د کورونا وایرس پراتک سره د توکو نرخونه د پخوا پرتله څو برابره په دې ولایت کې زیات شوي دي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي؟ خو تر یو راپور وروسته ریډرز ډایجست امریکایي مجلې د الوتنو له متخصصانو سره خبرې کړې دي او وړاندوینه کوي چې د کورونا وایرس له کبله ځنډول شوي پروازونه به بیا د پخوا په څیر نه وي. تفصیل احمد شیبرناوري.
د الوتنو متخصص ډیوډ ای پان میلر په دې باور دی چې تر دې وروسته به په هوایي ډګرونو کې د مامورینو شمیر کم شي، ځکه چې د خلکو ترمنځ به اړیکې د پخوا په څیر نه وي. د بکسونو پلټنه به هغسې نه وي او د بورډنګ کارډ د اخیستو سیستم به بدل شي. د ښاغلي پان میلر په وینا خلک به خپل الوتنه په خپل کور کې په انټرنیټ کې ګوري، هلته به خپل ټکټ او د بار د بکسونو کارت ځان ته چاپوي. د بکسونو په برخه کې به تر ډیره ټینګار پر دې وي چې وزن یې کم وي، ځکه چې په هوایي ډګرونو کې به دا سخت وي چې پر ډېر اضافي وزن افونی ضد مواد ووهل شي. شاید الوتکو هغه ځایونه چې مسافر پکې خپل بکسونه ږدي تر دې وروسته بند شي یا لري شي، ځکه چې له هغه ځای هره ورځ په سلګونو کسان کار اخلي. نو الوتکې به غوره ګڼي چې مسافر خپل بکس له خپلو پښو سره کېږدي. د شخصي هوایي شرکت سیشتن ډاګ ګولن داسې اټکل کوي چې پر شخصي کمپنیو به اعتکا زیات شي او سر له اوسه شتمنو د کار او تفریح لپاره پر دې الوتکو اعتکا زیاته کړې ده چې د مې له پیل راهیسې د ټولو الوتنو 33% کې سفرونه په شخصي الوتکو کې شوي دي. په الوتکه کې د کښېناستو په برخه کې به هم تغییر راشي، داسې چې د الوتکې د آخري برخې مسافر به د الوتکې له شا پورته کېږي او بیا به مخکې خلک شینی تر څو د خلکو ترمنځ تماس کم شي او له مسافرو او د الوتکې له عملې شایي دا غوښتنه وشي چې ماسک ولري. ممکن د روغتیایي احتیاطي تدابیرو لپاره او د دې لپاره چې د مسافرو ترمنځ به یو سیټ خالي وي د الوتکو د ټکټ قیمتونه به هم زیات شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندي دل دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه درنو اوریدونکو، حکمت الله اعظمي د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستيال دی او د سولې او شخړې په وضعیت باندې په افغانستان کې ورسره خبرې کوو. ډیره مننه اعظمي صاحب کراتو وایس چې اوس افغانستان د سولې له درکه یا د سولې د پروسې په برخه کې په کوم حالت کې دی؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په سولې کې پرمختګونه ستا، مګر د نسبت پر مختګونو ته چالشونه او مشکلات ډیر دي چې تر اوسه پورې نه دي حل شوي. ځینې تاریخونه او چې امریکا او طالبان په خپل تفاهمنامه کې پر هغه باندې توافق کړی وو هغه پر وخت باندې هغه کارونه نه دي شوي، نو د تفاهمنامه عملي کېدل بالخصوص د افغانانو په مورد کې او هغه مسائل چې د افغانستان د دولت او د طالبانو تر مابین کوم مسائل دي هغه کې پرمختګ نه دی شوی، هغه ډیډ لاین هغه کوم وخت چې تعین شوی و هغه موږ ډېر ناوخت وي د خپل وخت څخه، او په هغه کې زه فکر کوم چې هم طالبان او هم تر یو ډېره کمه حده پورې د افغانستان دولت پړ دی، چون چې دوی پر وخت باندې اقدام نه دی کړی. بالخصوص په هغه کې یو مسله د بندیانو مسله ده چې طالبان یې په حیث د یو بهانه کاروي د مذاکراتو د بین الافغاني مذاکراتو د شروع دپاره، او دا یو مسله وه چې باید د افغانستان دولت طالبانو تر مابین شوي وای، امریکا سره هېڅ دا تړاو نه درلودی. زه فکر کوم نسبت و پرمختګونو ته تر اوسه پورې مشکلات ډېر دي، مګر ځینې نوي امیدونه هم شته چې په افغانستان کې ډاکټر صاحب عبدالله تر مشرۍ لاندې
جناب اعظمی صاحب چې په افغانستان کې دغه د توافقنامې په اساس د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ د مصالحې د عالی شورا جوړېدل او د پراس کې د ډاکټر صاحب عبدالله واقع کېدل دا به څومره وکولای شي د افغان حکومت له خوا سولې ته خواله رامنځته کړي او د سولې پروسه چټکه کړي؟
په دې شک نه چې دا یو مثبت پرمختګ دی، او هغه کوم جمهوریت تاسو چې موږ لرو دا په دې باندې کوي شو هغه سیاسي چې په خوا سره ویشلی و اوس په یو جبهې ته د طالبانو پر وړاندې باندې خپل امادګي نیسي او هغه سره به مذاکرات کوي، دا زموږ کې قوت راوبخښي. مګر سوال دا دی چې باید دغه نوې ټیم د ایجادول اصول لپاره دا باید د نظر اختلافات دې حد ته ورسېږي چې موږ دې بیا بېرته ضعیفه کړي یا ارګ اوسه شبیدار دې بیا بېرته ضعیفه کړي.
اوس پوښتنه دا مطرح کیږي چې څه باید وسی چې دغه موانع هم په یو ډول سره له منځه لاړ شي، یا دواړه خواوې یا درې واړه خواوې نږدې شي د سولې مذاکراتو ته، هغه څه چې د سولې لپاره ډیر مهم بلل کیږي.
شفاف شه په دې کې ټول مسایل دي، یو خدای مهم دی چې آیا د طالبان په دې کې څومره د غلري صلاحیت لري چې دوی د جنگ کم کړي، او څومره د دې توانایي لري چې دوی د جنگ کم کړي او څومره غواړي، ځکه چې طالبان په خوده کې خپل مشکلات لري. د پاکستان سره دوی اړیکې یو بل مسله ده چې پاکستان ته دې څومره تاده کړي چې سوله غواړي، باید یو
اعظمی صاحب تاکید یا پافشاری طالبا بر رهایی تمام زندانیانشان است بر اساس توافقنامه که در اونجا ذکر شده، و حکومت افغانستان هم تاکید داره که زمانگیر است و روندش آغاز شده و حدود 1,500 زندانی طالب را رها کرده و باید گفتگوهای میان افغانها آغاز شود، به نظر شما با توجه به تاکید دو طرف حالا چی نیاز است و امریکا باید چی راهی را در پیش بگیره؟
شما ببینین د تفاهمنامه بین طالب و امریکا که امضا شدن اونجا گفتن تا 5,000 زندانیا، یعنی مشخص نیست 5,000، تا 5,000 یکم شامل 5,000 است و 4,999 شامل 5,000 است. که بارکی که در رهایی زندانیای طالب وجود دارن، دولت افغانستان رئیس جمهور غنی که فرمانی که صادر کرده بودن در او چند قید و شرط بودن که کی مثلا میتونن از این فرمان مستفید شوند، و این با نظر داشت لیست که طالبا و امریکا داده بودن نبود. با دولت افغانستان مذاکرات بین طالب و دولت افغانستان وجود داشتن که شما یک لیست نو بر ما بتن، بر علاوه هم لیست که طالبا و امریکا دادن که امین از قیودات در نظر گرفته شده باشه، طالبا قبول نکرد. من فکر میکنم از لیست که یک ازاری پیدا شدن طالبان نصفش قبول میکنه که مردم های هستن که در لیست طالب و امریکان بودن، طالب ها ایره به حیث یک بانه باید استفاده نکنه، بخاطر که انوز هیچ گارانتی و تضمینی وجود نداره که دولت افغانستان اگر این زندانی ها را رها میکنه اینا به جنگ نمیره.
بله، کچیر طالبان اعظمی صاحب، کچیر طالبان لکم ده اوس پندغه موضوع باندې، یعنی د خپل ټولو زندانیانو د توافقنامې پر اساس له امریکا سره د خپل امغه 15,000 زندانیانو د خوشی کېدو باندې ټینګار کوي، ګمان نه کوي چې دا به د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې یو ستر خنډ وي؟
دا خو به خنډ وي، مګر په دې کې د امریکا رول ډیر مهم دی. تر کومه ځای چې زه خبر یم امریکا په دې کوشش کوي چې طالبان پر دې قانوني کې چې باید 15000 بندیانو الکول ته منتظر نشي او بین افغانی مذاکرات شروع شي اجر تر غره چې امریکا به کوشش وکړي چې دا روان خراب نشي او طالبان ته یو نوې قینات ورکړي. په عین وخت کې دولت افغانستان ته به هم زه فکر کوم دا بحثونه به سوي چې
بله و اعظمی صاحب، خوب خشونت ها ده هم در یو آخر افزایش یافته و بسیار به گونه بی پیشینه حتی گفته می شود و تلفاتش هم زیاد است. توسل شدن دو طرف به خشونت و به جنگ، ای خود چقدر یک مشکل کلان است در برابر روند صلح؟
ای یک چالش بزرگ هستند در این شکل نیست و من فکر می کنم که طالبان بالخصوص باید تعهد خودشان در برابر صلح، در برابر مردم افغانستان باید نشان بده و این تا نوز ما ندیدیم. یعنی طالبان فکر میکنن که هر وقت اگر مذاکرات ناکام میشه و یا به چالش کشیده میشه، اینا فکر میکنن که اینا میتونن مثلا از راه جنگ برنده شاه افشار بیارن. جنگ راه حل نیست و از افغان کشی و باید به حسی اگه افزار استفاده نشد تا قضای صلح باید مذاکرات پیش
بله. اعظمی صاحب، تاسو هم پوجریان که است چه در سول لپاره در امریکا زنگری استازی زلمی خلیلزاد هم کابل تا سفر در لو دول افغان چارواکو سره مکتل لغه مخ کی په قطر کی هم طالب مشرانو سره وکتل او زین ټویټونه هم در لو دل او پغه کی وضاحت هم ورک. تاسو نظر د زلمی خلیلزاد دغه سفر چې خلک ورته ډیر پته مدي دا به څومره یو خکړ کی خلاص کی د لپاره چې بین افغانی خبري پیل سی؟
زکر کوم بین افغانی مذاکرات باید شروع شي، مګر تر اوسه پورې په هغه تخنیکي لحاظ ډېر پرمختګ نه دی شوی چې دا به څوک به کوربه وي، کوم افراد به پکې کې اشتراک کوي. زما معلومات ده چې طالبانو نرمښت شوړی دی، هغه به دا وي چې هغه لیست چې دولت افغانستان خپل د مذاکراتي ټیم اعلانوي د هغې پر وړاندې باندې به ډېر سخت دریځ نه شوي او ردوي به نه، چې کوم دا یو مثبت ګام دی. مگر بین الافغانی مذاکرات که شروع هم سی او جنگ و خشونت ادامه ولری بیا دا معنا هم نلری. دا بیا ډیر افغانان هغه شی نه غواړي چې مثلا طالب ګرام کې بیا جنگ وي. طالبان ته پکار ده چې هغه سخت دریځ افراد چې په خپل منځ کې دي هغوی باید د دې توانایي دی ولري چې هغوی کنټرول کړی چې یو دسته جمعي راشي. دا به ډیر مفید نه وي چې یو ډله د طالبان راشي او نور دي
بله. و اعظمی صاحب، پیشنهاد شما چی است؟ دو سه موردی که پیشنهاد شما از به تمام طرفهای درگیر در افغانستان که ما را به گفتگوهای میان افغانها و به صلح نزدیک بکنه، او چی است؟
سه مورد بسیار مهم است. موضوع یا آغاز مذاکرات بین الافغانی بسیار مهم است و در این مذاکرات بین الافغانی باید طالبا و دولت افغانستان باید به این فکر باشند که با یک تفاهم برسن، نه با یک جنجال نو. مسئله دومی است که مذاکرات بین الافغانی در جریان مذاکرات بین الافغانی تشبه صورت بگیره و یا هم خشونت پایین بیایه. سطح خشونت به فعلی بسیار بالاست و این به افغانا قابل قبول نیست. موضوع سوم که بسیار مهم است است که طالبا باید گروه خارجی مثل داعش و القاعده که زیاد صحبت نمیشه درباره القاعده و افرادی که در بین خودشان افرادی هستند جنگ بس کنه و یا از لحاظ نظامی باید علیهشان طالبا و اونا را باید از بین ببره. طالب و امریکا به یک تفاهم رسیده که طالبا علیه داعش عملات نظامی انجام میتن. خیچار طالب نتانستن که داعش از بین ببره. ما فکر میکنم این سه موضوع بسیار مهم است در مسئله صلح و جنگ افغانستان.
بله، بیره مننه. کور ودن.
تنده تنگی دا زوانانو خپرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، دا تاندی چانگی وی بلی خپرونی تستردی مشایی. پا دی خپرونه که پر دی غگی گو چی ولی اش مرزوانان خپلی ستونزی لکورنه پتوی هاگوی چی ستونزی پتوی انجام بای چوی.
موسیقی
چې کورنۍ نه جوړ شوی د زندان
هغه کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه ډیر خوي چې هغه کې یو ډول ازادي وي
بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل امغه حالت کورنۍ سره وغږید
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپل کورنۍ کې خپلواک او په خپل طریقه ژوند وکړي خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کیدلی عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره ځینې سیمو کې مورواکې کورنۍ وي که نه یعنې هلته ټول تسلط د مور وي نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي همغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي
په پایله کې چې رالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا یې ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکي هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي خپله ستونزه ورته ووایي بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پیښیږي لږ تر لږه خپلې کورنیو ته خو به یې دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یا د هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یا د هم کور کې خط اچوم کور ته فامیل ته دې وایم او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان یې تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زړه دې ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی ستونزې ورته جوړې کړي
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامته کړي خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې له نجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کیږي یعنې دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاري کې چې موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولات یعنې دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي یعنې دې باید ونې کې سره مخې په مخې انجن دې دې نیو کې ونیسي چې تاسو کې یان دا خبره وا څنګه دا شو دې اوله باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستون زنه یعنې خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم درسو ته سمته کې ادامه ورکړي
فرزانه خپلې ویټولګیوالې کیسه کوي چې لستونځه سره مخ و خو خپلې کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای دا چې د څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونځه ورته حل کړه خپلې راته وایي
ما دې ته ویل چې ته کنه شې کولای نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم نو د دې شماره ما غوښته د مورته مرتزنګ او ورته ویل چې اول تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نو کوونه کې یعنی دې ته وایي چې د تا مشکلات او یاد تا کوم ملامتي و ما ګم دا نشي کولای چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وای نو ما تاسو دا مشکل ویل چې دا لورم دغه څه مشکل لري نو تاسو دا کوخ کړی ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لږ دقیق مخکې تاسو دا تعقیب کړئ نو هغه شخص چې تاسو پیژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ مګم تاسو هغه نفرونه سي چې تاسو مشکل دي سرسده بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل هغه حالت کورنۍ سره وغږید چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخونه سي جلاونه سي چې دا کار بیاونکی
عبدالحق سلامزوی وایي کچری او ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، لا نورو لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر توند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کېدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلي وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
استاد ضیاءالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي، وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چا ته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي، هغه به د همدغه اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو چا ته نه شي ویلی یوه پیښه ته نه شوې ده، مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورسره منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي، هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی، خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د څوک چا ونه رسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ترک وي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هم هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک ځان ته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې یو کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې، فوق العاده کم جرأت د غوټو نه ډک، ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخه به مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخه به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اخذ کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځ ته راتللی شي او منځ ته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالاتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه مونږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کیږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نه شي کولی، په بېلابېلو دلایلو نه شي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نه شي کولی، که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې ته وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بې غیرته یې که دا خبرې مثلا کوې، یا ته نه شي حلولی، یا کمزورې، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېر غلط ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پارېرې کېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې موږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وایي، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خوږو اوریدونکو، د تانې څانګې د پای شیبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.